السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي نن د نهه ورځ او د جون یو لسمه نیټه ده زه فرخنده صد مو په دې خبري سات کې وزل بیا هر کلی کوم پر روان یو سات کې د قبایلی سیمو پر امنیت د به پښتنې هنرمندې خوشبو د وجنې او پر ځینو نور موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی ورځ د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار اسرار عالم مومند
کومبه دم خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا د ټانګ ضلع خلکو د امن نه بحالېدو په صورت کې د پراخ احتجاج ګواښ کړی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندر مودي ترمنځ د دوستانه خبرو بدلون شوی او د ملګرو ملتونو پر نړیوالو غکړه چې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه ونیسي. او زه خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا د ټانګ ضلع امن جرګې حکومت خبرداري ورکړې چې که د وسلوالو د فعالیتونو مخه نه نیسي نو دوی به په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ د مرکز جی ایچ کیو مخې ته احتجاجي پرلت وهي. یو ځای قومي مشر ملک پتو بیټنی د جون پر لسمه مشال ډو ته ویل چې د بیلابیلو قومونو استازو دغه پریکړه د جون پر لسمه په یو جرګه کې وکړه. هغه زیاته کړه چې خلک د ناامنۍ او زیاتېدو اندېښمن کړي. د ده په خبره له ریاست یو مطالبه ده او هغه دا ده چې امن پر ځای کړي او که داسې ونه شو نو د سپریم کورټ او جی ایچ کیو مخې ته به پرلت وهي. خو د ټانګ ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ډو ته ویلي چې پوځ او پولیس په شریکه د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په کاروایانو بوخت دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندر مودي ترمنځ د دوستانه خبرو بدلون شوی. نواز شریف د جون په لسمه پر ایکس خپل یو پیغام کې نریندر مودي ته په دریم ځل د وزیر اعظم پر جوړېدو مبارکي ورکړي او ورته ویلي چې باید په شریکه د عمل لپاره کار وکړو. نواز شریف په خپل پیغام کې وایي راځئ چې نفرت په امید بدل کړو. له دې موقع په ګټه اخیستو سره د جنوبی آسیا د دوه عرب خلکو راتلونکي ته یو شکل ورکړو. بل خو په ځواب کې نریندر مودي پر ایکس خپلو خبرو کې د نواز شریف مننه کړې او ویلي دي چې د هند ولس تل د سولې امنیت او پرمختللي سوچ لپاره درېدلی دی. د په خبره د هندي ولس امنیت او خوشحالي به تل د ده لومړیتوب وي. نریندر مودي د جون په نهمه د دریم ځل لپاره د ډیلي په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د هند وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر تاتارړ وایي وزیر اعظم شهبا شریف د چین ولسمشر ته باور ورکړی چې په پاکستان کې به د چینایي وګړو امنیت ډیر زیات وي. تاتارړ د جون په لسمه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل چین ته د سفر پر مهال پاکستاني وزیر اعظم شهبا شریف د چینایي ولسمشر شی جن پینګ ته وویل چې په بیشام پیښه کې ککړو کسان ته به سزا ورکوي. نوموړی وایي موږ د بشام پیښې بشپړ تحقیقات کوو او ملزمان ته به سزا ورکول کیږي. خو د دې تر څنګ وزیر اعظم دا هم ویل چې زما او زما د بچو له سیکورټۍ به هم د چینایي وګړو سیکورټي زیاته وي. شهبا شریف د جون په څلورمه پر داسې مهال چین ته سفر وکړ چې د روان کال 2023 د مارچ پر 26 د خبر پښتونخوا په بشام کې په یو زمرګي برید کې 15 چینایان او د هغوی پاکستاني ډرایور وجل شو. که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هغه برید تحریکي طالبان پاکستان کړی و خو تر اوسه د یادې ډلې په ګډون هیچا د هغه برید ذمواري نه ده منلې. د بشام له برید وروسته نږدې 1200 چینایي وګړي له پاکستانه وتلي وو. د چین حکومت د تحقیقاتو او بریدګرو ته د سزا غوښتنه کړې وه. نړیوال بانک د پاکستان د داسو ډیم د جوړولو لپاره د یو ارب ډالرو فنډ منظور کړی دی. په واشنگټن کې موجود نړیوال بانک لخوا په جاری شوې اعلامیه کې راغلي چې د بانک اجرایی بورډ د جون په لسمه په خبر پښتونخوا کې د داسو ډیم د پروژې د لومړي پړاو لپاره د یو ارب ډالرو اضافي فنډ منظور کړ. نړیوال بانک ویلي چې له دې سره به بجلی زیاته او ارزانه شي او عام ولس ته به یې ګټه ورسیږي. د داسو ډیم د دواړو پړاوونو تر مکملېدو وروسته د باندې 4000 میگاواټه پوری بجلی پیدا کولی شي. نړیوال بانک وایي پاکستان د توانی په برخه کې له ډیرو چیلنجونو سره مخ دی او دا سو منصوبه په دې لړ کې مرسته کولی شي. پاکستان چې د 1950 کال له هیڅ د نړیوال بانک غړي دی، د بانک پاکستان ته د مرستو په برخه کې څه باندې 46 ارب ډالره ورکړي دي. مشال نړیو ته غوښتي. د خبر پختونخوا د نوخار پولیس وایي چې په ډزو د وجل شوي پښتني اداکارې خوشبو مړی یې موندلی دی. د اکبرپوري تھانې پولیسو د جون پر لسمه رسنیو ته په لیکلي بیان کې زیاته کړې چې د دې وجنې راپور یې د وجل شوي جینۍ د ورور شهریار لخوا درج کړی دی. د ثبت شوي راپور تر مخه شهریار د خپلې خور د مرګ دمه د نوخار د ټیټار سیمې په دوو وګړو کړی ده. دغه په وینا دغو دوو کسانو خوشبو ته ګواښونه کول چې په ډرامو او فلمونو کې کار کول بس کړي. هنرمندې خوشبو پر سټیج نڅا هم کوله. پولیس وایي دوی تحقیقات پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو د ځپلو مخنیوی وکړي. د ادارې د جون پر لسمه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت روانې پالیسۍ له ښځو بشري حقونه اخلي او هغوی د ټولنې له مینځ وباسي. د ادارې زیاته کړې چې نړیوال باید د ښځو په وړاندې له تعصب ډکې پالیسۍ عادي کېدو ته پرېنږدي او د طالبانو د ظلم مخه ونیسي. طالبانو د 2018 کال د اګست پر 15 په زور په کابل کې حکومت ونیو. تر هغې وروسته یې پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولي. په دې بندیزونو کې پر جون له 6 ټولګي پورته د زده کړو بندول او په دفترونو کې ښځې له کاره منع کول هم شامل دي. او په شلوره کرکټ نړیوال کپ کې پاکستان خپله دریمه سیالي د کنیډا په وړاندې کوي. امریکې په نیویارک کې کیدونکې دا لوبه د پیښور په وخت د شپې 9 پیلېږي. دا تر دې مهاله مشال خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریده. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې باورې د خیبر پختونخوا د ټانک د بیلابیلو کامونو مشرانو د نامنیو د مخنیوي لپاره جرګه کړې ده. پرون شوې دې جرګه کې پریکړه شوې چې پر حکومت په د امن بحالولو لپاره فشار زیاتوي. د جرګې ګډونوالو ویل چې خلک له هدفي وژنو، تختونو، بریتونو، نښتو او د وسلوالو لښکاره ګرځېدو پریشان شوي دي او پر حکومت غږ کوي چې په خرابو حالاتو کې د سترګې نه پټوي. جرګوالو د امن نه راتلو په صورت کې د احتجاجي پرلت پیلولو ګواښ هم کړی. نور تفصیل د اشتیاق مسجد نور.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع کښېن د دریم په ورځ په ټاون هال سیمه کښې برټانی قوم امن غوښتنې د پوره احتجاجي جلسه کړېدو. د دغې احتجاجي جلسې یو مشر عبدالله ننګیال مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
مجبور حکومت
دی ٹانک امن احتجاجی جلسے وبل مشر ملک پتو بیٹانی ناوروی چپسا واجا دی ٹانک ضلع اسی دن کی پہ احتجاج دی امن غشتنا کوی.
دا فیصلہ وسوا چی مجھتا دی امن ضرورت تا ریاست نا مجھا امن غارو کچارے دا بد امنی ختم نسو پا امن پوئی نسو بیا با مجھا ټول چې دلته چوری اقوام دي دا په ټول اسلام آباد روخ کوو. جی ایچ کیو مخه ته بخښنیږو، د سپریم کورټ مخه ته بخښنیږو.
د ټانک ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره پولیس او پوځ په شریکه ګامونه پورته کړي دي. خو د ټانک احتجاجي جلسې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره زر بیړوندي ګامونه پورته نه کړل، بیا وایي د ضلع خلک د امن غوښتنې د پوره په اسلام آباد کښې په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د نامنیو په منځنۍ کورمه کې خلک اندېښمن کړي دي. دوی پرون یوه احتجاجي غونډه کړي او تور پورې کوي چې وسلوال ښکاره ګرځي خو امنیتي ځواکونه پرې سترګې پټوي. خلکو پر حکومت غږ کړی چې د امن راوستلو غوښتنې دي ومني. بلخوا ځایي چارواکي وایي په وس په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي خو په پرونۍ غونډه کې ګډونوالو پوښتنه راپورته کړي چې پر پوځي عملیاتو سربیره هم وسلوال ولې فعال دي. په دې اړه نور حال د سیمینا تاریخ اورګزی راکوي.
منځنی کور می په امیر باغ کې مقامی مشرانو، سیاسي غړیو او مدني فعالانو لسمو دی راهسه روان د ترهګریزو په خو په رد عمل کې احتجاجي غونډه کړې ده. ځایي اوسیدونکو او مدني فعال پټان عبدالخالق په لسم جون له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي دوی پر علماو او مفتیانو دا غږ کوي چې د راتلونکي جمعې موس پر وخت د خپل تقریرونو پر مهال شوي ټولې ترهګریزې پیښې وغندي او خلک دې په راجوړ شوي حالاتو خبر کړي چې د سیمې امن بربادولو مخه ونستل شي.
ټول علما او ټول مفتي او کرام او ټول اهل کلام او خلک ته دا اپیل دی چې جمعې ورځ په زکات نه خبرونه کې، په خیرات نه خبرونه کې، جمعې ورځ په دستونو په منځونو خبرونه کې، جمعې ورځ د قوم په بیداری نه خبره وکا، په امن خبره وکا، په ځمیداری خبره وکا، په وروچتیدنې خبره وکا، چې څو پرې علاقې کې د علما او بیداری نه وي، د عوام بیداری نه وي، د مشرانو د ځوانانو بیداری نه وي، دا رقم د باول هرمشه به د مونږ حق جوړیږي.
په منځنی کورم کې سمو دا وړاندې نصرګنده وسلوال د پړه چمکني علاقې ته راغلل او بیا له هغه ځایه د مسوزو زهمشت او لشزو په لور تر خوریدلو پس هغلته خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. په تورغر کې د خالی پورس پر امنیتی پوستې د بری تازه پیښه شوې وه چې پکې د پولیسو تر مخه څلور امنیتی سرتیری زخمیان شوي وو. په سیمه کې وسلوالو نه یوازې پر امنیتی سرتیرو بریدونه کړي، بلکې مقامی خلکو ته دړکې هم ورکړي دي. د منځنی کورمې خلکو په پړه چمکني کې پر څلورم جون د وسلوالو په یو ځل بیا ورتګ ډومبنه احتجاج کړی وو. د پیرکای مسیدونکو حکمت خان حکمتیار وایي که د وسلوالو خلاف مؤثر کاروایی ونه کړی شوه نو خپل احتجاج به په پړه چنار کې موجود ضلع انتظامی او د امنیتي مشرانو دفترونو مخې ته یوسي.
ڈپی او او کمانڈیٹ دا ٹول پرچنور کی تو پرچنور کی بمود امن پہ وہ مجھے تو مجھے پر میں ٹول عوام تھا سغا کر میں کی اسی کی تو کر میں بشندا گون دی او وہ ٹول تا بم ان شاء اللہ ڈگر نہ یلو پہ وہ میرے کو تو سے پرچنور تھا کہ مسر امر گتیا او کوئی
پ منزنی کرما کے د وسلا والو پر زیت سو وارے پوزی عملیات چھوی. پ 2013 کال کی د کوہ سفید پناما ہغا پراخ پوزی عملیات ول چ د وسلا والو ٹول محفوظ ٹھکانے لامنز یوڑل شوی او ہغل تا امن برتا قائم کړی شو. د حاجی خیلو انجینیر عبید چمکنی مشال لډیو ته د ګل پور ازویلی په داسې صورتحال کې چې په سیمه کې هر څه د پوز ملشی او پولیسو تر واک لاندې دي د وسلوالو بیرته راتلل یوه عجیبه خبره ده. چمکنی زیاتوي که د چا سوچ وي چې د اپریشن په پلمه خلک به یو ځل بیا له خپلو کورونو وباسي نور ته هیڅوک تیار نه دي، بلکې دا پوښتنه لري چې څنګه اول ورنه وسلوال بیرته راغلل.
په خپل علاقې کې په خپل خور باندې امن غواړو چونکه هغوی په خپل علاقو کې هوف راس کې مبتلا دي، خو دې ځل هغوی دي غته ځان تیار کړی دی چې ان شاء الله نه به خپل علاقه پرېږدو، نه به خپل کورونه پرېږدو او موږ کډوالۍ ته نه یو تیار.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامي دریز مخې ته راغلی او نه پوست ویلي. البته په منځني کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط دوه ورځې وړاندې ویلي وو په سیمه کې د وسلوالو مستقل او ښکاره ټکانه نشته، خو له دیرشو تر څلوېښتو پورې مسلح کسان علاقې ته راننوتلي دي. چارواکي وایي دا ورته نه ده معلومه چې وسلوال له کوم ځای راغلي، خو دومره ده چې اول هغوی په پړه چمکني کې ول، خو چې کله هغلته پوځ لټونې عملیات پیل کړل نو له هغه ځایه وتښتېدل او اوس د مسوزو زهمشت او لشزو په سیمو کې موجودیت لري. هغه زیاتوي په سیمه کې ترهګریزې پیښې په کیدلو دوی هم پریشانه دي، خو بیا هم د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر هر قربانی ورکولو ته تیار دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پرون د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې د پښتو ژبې د هنرمندې خوشبو مړې موندل شوې ده. د هغې کورنۍ په لومړني تحقیقاتي راپور یا اف آی آر کې ویلي چې خوشبو ځینو کسانو د کار نه د منې کولو له وجې وژلې ده. خوشبو د ثوابه اوسیدونکو او د پښتو ژبې په فلمونو او ډرامو کې به کار کولو، بلخوا پولیس وایي دوی په دغه اړه پلټنې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د خالده نیاز نه اورو.
د خوشبو رور شهریار اکبر پورا تانا کی رپورٹ درج کولو په وخت تور لګولې دي چې د دوه خور یویش کلنه خوشبو د ټیټارا سیمې شوکت او فلک نیاز وجلې ده. د داوا کړی ده چې ملزمانو خوشبو د هنرمندۍ نه منی کوله او نه منکی دو باندې د غام پورته کړي دي او مړې وړله پټو کې گزار کړي. ویل کیږي چې ملزمان د خوشبو تعلقدارانو د بشري حقوقو فعالې د خیبر پختونخوا غیر دولتي تنظیم زوفاش مشري نوشین اورگزای مشال ریډیو ته اویل چې په ټولنه کې که یو خزینه خپل صلاحیتونه مخې ته راوړي یا د خپل حق د پاره اواز راپورته کوي نو هغه وجلې کیږي. نوشین اورگزای زیاته چې داسې زنانه اکثره د غیرت په نامه وجلې کیږي.
هم سړی وجنی هم خزی وجنی، خو خزی ډیری وجنی، د دې صلاحیت هر دفعه وجل کیږي. اور غیرت په نوم باندې دا قتلونه روان دي. کته ورته ډیر هم وې چې دا جرم دی، خدای کې بیا خپل کور والا ورکی بخنه وکی. زیاده خور ورپسې دا ویم نه چې چیرته داسې کسانو ته سزا میلاووي. که قانون چیرته درون شو، که قانون چیرته په حرکت کې راغله، نو بیا به دا وجل دا به ډیر حد پورې کام شي.
د نوخار ضلع پولیس مشر ڈی پی او اظہر خان تر مخه د خوشبو د قتل په اړه پلټنې روانې دي او د ملزمانو نیولو د پاره هڅې شروع کړې دي. ویل کیږي چې خوشبو به فلمونو او ډرامو کې هنرمندۍ نه علاوه سټیج باندې ډانس هم کولو. د بشري حقوقو کمیشن د کال 2023 شمیرو تر مخه دغه کال کې پاکستان کې 1500 کسان د غیرت په نامه وجلې شوې دي. کال 2023 کې 1500 کسان وجلې شوې دي چې پکې 324 زنانا شامل دي. دې کسانو کې د یو سل درې تعلق خیبر پختونخوا سره خودلې شوې دي. کمیشن تر مخه کال 2023 کې 1400 کسان د غیرت په نامه وجلې شوې دي. خالدان یاز، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د ټانګ د بلابلو قانونو مشانو د نامنې او د مخنیوي لپاره جرګه کړې ده. پرون په شوي د جرګه کې پریکړه شوي چې پر حکومت په د امن بحالولو لپاره فشار زیاتوي. د جرګې ګډونوالو وویل چې خلک له هدفي وژنو، تختونو، بریدونو، نښتو او د وسلوالو له ښکاره ګرځېدو پریشانه دي او پر حکومت غږ کوي چې په خرابو حالاتو دې سترګې نه پټوي. جرګوالو د امن نه راتلو په صورت کې د احتجاجي پرلت پیلولو ګواښ هم په دې اړه نور تفصیل د سیمینا اشتیاق مسید راکوي.
نو افسوس په کوم چې دا سي زنانه ذات او وجلې شو په کار د حکومت د تحقیقاتو کې، خو زیات طرز داوی مجدا هغه خلک وی چې مثال دغه فیلډ کې دغه ډانس وغیرہ کې دا خبرې وی چې لکه مثال دی خپل مینان وی عرب مین وی یا دی بل چا سره مثال دل نه غواړي اور د چرکس مکوا یا داشه مکوا. نو کار څنګه دی دا زمونږ د مثال خو یو ظلم شوی دی او ناجایزه قتل شوی دی او په کار چې حکومت د دې پښتنه او د دې مثال په دې باقاعده انکوایری وشي او دغه مجرمان چې کوم دی دا ونیسل شي. او
راشد، تاسو بار بار وایي چې حکومت باید دغه سي تحقیقات وکړي او چې کوم ذمہ وار خلک دی هغه د سزا ورکړي. آیا مخکې دغه سزا ورکړل شوی ده که څنګه؟
نه، چې مخکې داسې نه شوی.
وجه
نو نه پوهېږم. یو خو دا مسله وي چې کوم مخکې دی نه مخکې چې داسې کوم کیسونه شوي هم دي، هغه اکثر زمونږ یو ویک پوینټ دی په دې چې هغه دا دی چې آخر کې روغ کې دی پیسې ورکي هغه خلک، یا دی مثال ویریږي روغو کې، یا مثال پیسو پوجانې فیملی راشي بس خو لړو بس جرګې مرکیو کې روغ شي. پکار دی چې دا قانون د سره ختم شي چې دا پیسو باندې دا روغ کول یو ملزم معاف کول دا چې دا نو دا ټول نوی پوینټ زموږه.
راشد، دینه مخکې هم یو شمیر هنرمندان په خاص توګه په خبر پښتونخوا کې هغه وجل شوی دی. نو څه ګوري دا قسمه وجنې هغه د هنر لپاره څومره تاوان دی؟
تاوان خو ډېر زیات. خدا سره کې د میوزیکل ایجوکیشن نشته. لکه مثال زما سنگران چې کوم وجل شوی دی، لکه په خوا اوس دلته ډېر سنگران دي، لکه تاسو ګوري نغمه زي مثال در کوم، د ماجه پیر کزل باش مثال در کوم، د کمرو جان اپا زي مثال در کوم، د اس لیجنډ زمونږ چې څو تیر شي هغه خپل دا والی جون تر رسیدلې دي، په خپل مرګ پات شي دي، باز جون دی الله دی ولو مور ور کی هغه وخت دی ایجوکیشن هغه سره چا سره تعلق سور ساتي بین خبره تعلق وی.
اوریدونکو، تاسو د پښتو ژبې سندرغاړي او د پښتنو هنرمندانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې هنري ټولنې مشر راشد خان خبرې اوریدې چې ویل یې په سیمه کې پښتانه هنرمندان د ډیرو ستونزو نه تیریږي او باید حکومت د هنرمندانو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. نوموړي دغه خبرې د آرټیسټ او د اداکاری د خوشبو د وجنې د پیخې پاړه د مشال لیډیو همکار اسرار عالم مومن سره کړی.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوریدونکو، د سند صوبې حکومت وایي له تراګری سره د ځینو مدرسو د تړاو د ثبوتونو تر موندلو وروسته یې فیصله کړې چې په دې اړه پراخه تحقیقات وکړي. چارواکي وایي په پلټنو کې به ګوري چې د مدرسو مشران څوک دي، مالي سرچینې څه دي او پیسې په کومو برخو کې لګوي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن پرون وویل چې په مدرسو کې د بهرنیو زده کوونکو په اړه هم معلومات راغونډوي او هغه کسان به له پاکستان وباسي چې د اوسېدو قانوني حق نه لري. په دې اړه د مدرسو انتظام سنبالونکي وفاق المدارس چارواکو ویلي چې له حکومت سره په پرټونو کې همکارۍ ته تیار دي خو زوربنې نه مني. نور تفصیل د نیاز علي په دې رپورت کې.
په دې لړ کې د سند کورنو چارو وزارت د پولیسو مشر آی جی او نورو امنیتی ادارو ته د جون په شپږمه یو لیک هم استولې دي. په یاد لیک کې پولیسو او نورو امنیتی ادارو ته امر کړی دی چې په سند کې د دینی مدرسو بشپړ معلومات ته راغونډ کړي. په یاد لیک کې دا هم ویلې شوی چې په دینی مدرسو کې هغه بهرني زده کوونکي دي وشړل شي کوم چې غیر قانوني یا بې اسناد دي. د سن حکومت وایي چې د ځنی مدرسو ځنی استادان او زده کوونکي د وسلوالو ډلو مرګرتیا کوي او په ځنی بریدونو کې د مدرسو کسان ککړ دي. د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام مند جون په لسمه په کراچي کې د خبری غونډې په محل د یوې پښتنې په جواب کې وویل، تیر کال 2023 د فروری په میاشت کې د کراچي پولیسو په مرکزی دفتر وسلوال برید کې د کراچي د یو دینی مدرسې استاد هم ککړو او هغه د سی ٹی ڈی پولیسو سره په یو مقابله کې وجلې شوی وو.
تو کراچی کے پی او اٹیک کا وہ جو شخص تھا وہ ایک مدرسے میں ٹیچر تھا.
دی وای د کراچی پولیسو مشر په دفتر برید کون کې د دینی مدرسې یو استاد وو. یوازې هغه نه بلکې ځنې نور د دینی مدرسو زده کون کې هم په دې ډول بریدونو کې ککړ دي. حکومت په مدرسو کې په غیر قانونه یا د بی اسناد بهرانیانو زده کون کو پرځت هم قانون اخلي. حکومت مدرسو ته راتلونکي پیسو، بینک اکاونټونو او استادانو په اړه نه یوازې بشپړه پلټنی کوي، ورسره د هغوی په ضد قانون هم اخلي.
نه صرف مانیټرینګ هوګي، په خلاف اکشن هوګا.
شرجیل انعام میمن زیاته کړي چې د بی اسناد بهرنیانو د استلو لپاره عملیات روان دي او دوی ته ځنی معلومات داسې هم ترلاسه شوي دي چې ځنی بهرنیان په مدرسو کې په غیر قانوني توګه میشتي. بلخوا د سن حکومت د دې پریکړې په اړه بیا په پاکستان کې د دینی مدرسو د یوې ادارې وفاق المدارس ویان طلا رحمانی د جون په لسمه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې ټولې مدرسې یې رجسټر دي او د بهر هیوادونو نه راغلي ټول د دینی مدرسو زده کوونکي په قانوني لاره په ویزه راغلي دي.
وو اگر چانبین کریں گے تو وو اډیټ رپورٹ چیک کر سکتے ہیں کرنا
دی وای ک دوی د دینی مدرسو په اړه پلټنی کوي نو اډیټ رپورٹ هم کتلی شي. مون سره د هر مدرسې اډیټ کیږي. مدرسې د پاکستان وګړي چلوي، د بهر هیوادونو وګړي یې چلوونکي ندي. د قانون لاندې د مدرسو په اړه د سن حکومت کوم ګامونه اخلي نو موږ دی خبر کړي او په دې ترس کې د مدرسو مشران یا دینی عالمان یا زده کوونکو زورول په هیڅ ډول د منلو وړ ندي او د سن حکومت د دې پریکړې په زمونږ سره هیڅ رابطہ نه دکړي.
هم سره رابطہ نه کیا گیا.
طلا رحمانی زیاته کړی چې حکومت ور سره په وړاندې کړي وادي تر اوسه نه دی عملی کړی او اوس هم په ګڼ شمیر کې د مدرسو د بینک اکاونټونه لا تړلې دي. د دوی په وینا چې تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت او موجوده حکومت ور سره وار په وار د یادو اکاونټونو د خلاصولو وعده کړي خو لا یې عملی کړی نه ده. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې سن حکومت د دینی مدرسو په اړه بشپړه معلومات راغونډولو پریکړه د سن ایف ایکس کمیټۍ په تیره غونډه کې شوې وه چې اوس پرې حکومت کار پیلوي.
په کراچۍ پولیس هډ کوارټر باندې کوم چې کی پی او وایي کوم حمله شوې په دغه حمله کې یو استاد هم داغه کې شامل وو. هغه استاد کراچۍ یو مدرسه کې سبق خودو، حالانکه دغه استاد پاکستانی دی کوم موږ ته معلومات راوسته شوې دي. خورال دا خبره چې کله رامخته شو نو بیا دا فیصله وکړه شا چې سونه په صبح کې مدارس تي نه دا وی پورا پراپر جیو ټیکینګ به کیږي او پاره کې سونه الکانو چې کوم سبق وایو په استادان چې کوم سبق خي دې ټول یو معلومات پر لاسه کیږي.
تیر کال 2023 د فروری په 18 د کراچۍ پولیسو په مرکزی دفتر درې وسلوالو برید کړي وو چې پکې 15 پولیسان او 2 رینجر اسکر وجلې شوي وو او 3 نور ټپیان شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمہواری منلې وه. په پاکستان کې په تیر وختونو کې هم حکومتونو لخوا د سخت دریځۍ او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د دینی مدرسو په نصاب کې بدلون او اصلاحاتو کول وړاندیزونه شوي، خو تر اوسه بشپړه توګه عملی شوي نه دي. د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عامه د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي تیر حکومتونو هم وار په وار د دینی مدرسو په نصاب کې بدلون، رجستریشن کول او مالی حساب راغونډولو پریکړې کړې دي، خو د مذهبي ډلو د فشار له کبله دغه پریکړې عملی شوي نه دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اور لیدلے شے
اور ادن کو ورزو یو بل موضوع ته د سواد په جیل کې د قیدیانو لپاره جوړ کړی شوی درې ورځې د لوب میله سرته ورسیده. په دې لوب کې ګڼ شمېر قیدیانو برخه واخیسته او په اخر ورځ په لوبغاړو کې انعامونه هم وویشل شول. د جیل بندیوان وایي چې بند یا جیل بیا هم بند وي او په خلکو یې غږ کړی چې داسې کار ونه کړي چې جیل ته لاړ شي. د لوبو تابعیا کوونکي وایي چې دغه لوبو مقصد په بند کې د قیدیانو ذهني او جسماني روزنه کول دي. ډیر نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سیدو شریف جیل چې پکې 1500 زیات قیدیان دي، د هغوی لپاره د جیل انتظامی او ځای خیر خیګړي ټولنې لخوا د ورځنۍ لوبې میله سرته ورسېده. لوبو کې والیبال، بیډمنټن، رساکشي او ګڼې لوبې مقابلې ترسره شوې. اخر ورځ فاینل لوبې وشوې. دغه مهال د موسیقۍ تابعه هم شوه چې ورسره قیدیانو اتن هم واچو. لوبو کې برخه اغستونکي امجد رحمان چې د کرک اوسیدونکي دي او لاس کې د ګټې کپ نیولې وایي
ما خپل لډو گیمو کړو چمپین جوړ شم. لډو بکه از عوام ته دا میسج ورکوم چې تاسو غلط کرونه ما کوي مونږ نه غلط کرونه شي دی اوس خپل کرونه بس استمانه یو او مخکې کوشش کوو چې مونږ نه غلط کرونه نه وشي. دا ټول ملګری وګوره دا ټول څه ګناهونه کې راغلي دي. مونږ به ټول کوشش کوو چې کم ګناهونه رانه شي دی به معافي غواړو او کوم نه څه غلطي شي معارفونه هم مونږه معافي غواړو.
د لوبو مقابله کتونکو لوبغاړو ته خداد ورکو او د لوبو نه خوندونه واغستل. دا کی یو کتونکو د افغانستان کابل عبدالعزیز چې د تیر اول سمیاشتو په بند کې دی وای د لوبو خوند واغستو خو بند بیا هم بند وی.
لوبین خوندوي یو شولینن فاینل لوبو وا ان شاء الله تاسو مرغلي ابتدا ته لوبي ډیره کی تر سره شولې.
بهر خلکو ته سم میسج ورکې
بهر خلکو ته سم میسج ورکوم چې تاسو کې نور دینه پنو اخلي او د برت وګنی نور جیل ته مرزای د عبرت تاسو وګڼئ. باید هر وخت جیل ته راتګم انسان بدنامول راځي. باید جیل ته نور رانه شي دی باید خپل فکر وکړي. دی باید نورو خلکو ته ویناوي وکړي چې بس دا جرمونه مکوي. نورو ته باید خوونه وکړي او باید په دې کې څوک نور رانه شي.
د لوبو په تابعیا کولو کې مرسته ورکوونکي ځای د بشري حقوقو غړي وکیل فیاض حکیم وایي چې په بند کې د قیدیانو هم بشري حقوقونه وي او داسې هرې زرې د قیدیانو هغه حق دی.
اسی کوم سوچو کو نیو محدود دا کم خلک چې جرم وکي او راشي په جیل کې بند شنو دو ډیر محدود شي. یو غو ذهني کیفیت هم د دوی د شي چې ډیر لیمیټډ شي. بل د جیل د انوایرمنټ د ندی شي چې اسی که عام سړی غی تر دن نشو یا یو دو غنټه هغه تیری کینو داغه پسین دا ډیر یو غټ امپریشن غورځي. د شي اکټیویټیز خامخا په هر جیل کې پکار دي. سو جیل کې نن د درې سلو ورځې کم فیسټیوال جوړ شو د ذهني شنو ما د پاره دا یو ډیر بیسټ ایونت وو ځکه چې عام کوټون دی چې کلا ستاسو ګراوند زبادي نو اسپیټالونه ویرانی.
د سواد جیل انچارج محمد ایوب بچا په دغه محل مشال ریډیو ته ویل چې جیل کې بندیانو اصلاح لپاره وخت په وخت داسې هلې ځلې کیږي او دوی مقصد د قیدیانو داسې تربیت کول دي چې راتلونکي وخت کې یو ښه شهري جوړ شي.
مونږ له دې داسې مونږ ته دې ته داسې پوزېټیو اکټیویټیز کې دی وراچو چې دې هغه سایکولوژیکل برډن او سایکولوژیکل د دوی کوم مسلې چې دی سټرس چې موږ نه ختم شي دوی د یو ښه سوچو کې د یو ښه وکیل په اړه کې سوچو کې د قانون په اړه کې سوچو کې او یو خوب کول مایند سره فیصله وکړي او د جرمونو د دنیا نه راوځي او مطلب دې چې یو ښه طرف ته لاړ شي او موږ دې یو ریهابلیټیشن یو کو کریکشن یو کو او ریفارم.
سواد جیل په بند کې قیدیانو د جیل په ودانۍ کې د ساته پوری خوشاله ولمانځلې. درې ورځې لوبو میلې په اخر کې قیدیانو ته تعریبي سنتونه نقد انعامات او ټراپیانې ورکړې شوې. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ټانګ د بیلابیلو قانونو مشرانو د نامنیو د مخنیوي لپاره جرګه کړې. د ټانګ ضلع په ټاون هال کې د جون پر لسمه تر سره شوې دغه جرګه کې پریکړه شوې چې پر حکومت په د امن بحالولو لپاره فشار زیات وي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندرا مودی ترمنځ د دوستانه خبرو بدلون شوې دي. نواز شریف د جون پر لسمه په ایکس خپل یو پیغام کې نریندر مودی ته په دریم ځل د وزیر اعظم پر جوړېدو مبارکي ورکړې ده. ورته ویل دي چې باید په شریکه د امن لپاره کار وکړي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا تارڼ وایي وزیر اعظم شهباز شریف د چین ولسمشر ته باور ورکړی چې په پاکستان کې به د چینایي وګړو امنیت ډیر زیات وي. عطا تارڼ د جون پر لسمه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل چین ته د سفر پر مهال پاکستانی وزیر اعظم شهباز شریف د چینایي ولسمشر شي جنګ پینګ ته ویلي چې په بشام پیښه کې ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. او اوس هم ورزو د مشال ادبي او کلتوري نیزه خبرونه د مشال رادیو مجلې ته د پروګرام ساسل لپاره زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیو مجله د مشال رادیو مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر ما او تاسو ته په یو تازه غنه کې هرکلی وایم. دا ونې د پښتونخوا نه لیکوال شاعر او ژباړن ګل اکبر خان را سره ملمه ده. دی به د واتس اپ په لار سره ملګری وي. ګل اکبر خان ستړي مشه په خیر اغله او ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي.
السلام علیکم ټول مینوالو ته او تاسو ته او بیا تاسو یو نړۍ مننه کوم چې تاسو زدم را جوګه او غړم چې ما سم رابطه وکا او بیا زما کم زیار کړي د پښتو ادب د پاره د اغه پښتنه کوي تاسو نو زه تیار یم. جزاکم الله خیر.
تاسو نه ډیر زیات مننه. تاسو په برخه خو ډیر کارونه دی پاغي برستو رڼا چو ګل اکبر خان خو په سر کې دا څه خپل لند شان تعارف دی اوریدونکو سره وکړي. زه خو مو پیژنم په کار د چې دا اوریدونکو کوم تاسو سره پوره آشنایی تر لاسه کړی نو د خپل چم مالت کیسه ورته وکړي د خپل زده کړو کیسه ورته وکړي بیا برستو نور خبرې کوم.
زما نوم ګل اکبر خان دی. چراټ روډ باندې ډاک بي سود یو کلی دی پبو تحصیل کې راځي. دلته میزي ګون شوی دی او دلته می ابتدایی تعلیم هم دلته کړی دی او بیا چې دینو د دغه نثار شهید کالج رسالپور نه می اف اس سی وک او دته د ګورنمنت ډیگری کالج په بونه می بی اس سی وک بیا می انګریزي ادب ولوستو په دغه کې سن 2000 کې او ورسره می بیا په اردو ادب دغه کو ولوستو دغه په دغه ابتدایی دغه زما تعارف ته او لیکل وکړ چې کوم دی هغه ما تقریبا د 2000 کال نه شروع کړی چې
صحیح په دې حوالہ
تقریبا د 60 کال عمر وو.
صحیح په دې حوالہ زما ذهن ته سوال راځي تاسو ویل چې د کال 2000 نه تاسو لیکل شروع کړی دی او دغه وخت کې تاسو د 60 کال بوي نو تاسو لوستي اردو ادبیات او انګلیسي ادبیات نو چې لیکل مو شروع کول د کومې ژبې نه مو شروع کړل؟
لیکل ما دا انگریزی ادب نه شروع کړی دا د انگریزی ادب کې ما چې کله انګلیش لټریچر لوستو ایم انګلیش می کولې د پېښور یونیورسيټي نه نو بیا زما ذهن کې هغه دغه هغه د لیکلو دغه صلاحیت خو الله پاک خداوندی انسان ته ورکی هغه ما کې الله پاک هغه ودیت کړو نو هغه ما چې دینو هم زړه کې راغل چې تراشه په انګریزي کې لکسولی کا نو هغه ما چولی کل مخبل او استاد ته خل نغړي زیات خوخ کړو زما ته غړي داډ او داد را کونو خو سلف زای می وشن وړاندې لاړم نو په انګریزي کې می دوه کتابونه انسايد د هارت او د انسپایرینګ لوف دا په 2000 کال او 2001 کال دا یو بل پسې پر له پسې دا می چاپ کړی دي.
نو دا د شاعری و دا شاعری ولا کده انګریزي
ژبه کې دا شاعری د انګریزي ژبه کې خپل شاعری د تبازات شاعری دی.
صحیح. نو دا مو د کتابونو په خور کې چاپ کړ او لکه چا ولسته دا کتابونه
دا کتابونه او هغه وخت سره خو دمر د دغه سوشل میډیا او د میډیا دمر دغه نو میډیا باندې خو دی غټو لیکوالانو دغه او کنه گرفت او زمو دغه کې خدا دمر ام نامو خو بچ خبر دم ته س یو لیک ور کول نو اول مینه زری و مکول خو کله دا سوشل میډیا رااله نو پدی باندې مونږ هر سړی دای لګیا دی هر ادیب لګیا دی ک ادیب دی ک غیر ادیب دی لګیا دی او په لیکل ور کوي او خلک خو خي او هغه چې کم دین او وړاندې زی او خلکو رسی کنه نو هغه وخت کې خود داسې غم نوبل انګریزي شاعري سه چنګریزي لوست اوم چانه شو نشي کولای لکه زوم پښتانه د مردینه چې هغه انګریزي هغه په بتوري مضمون نشي پاس کولای نو بیا به انګریزي شاعري بچاسو نو هغه شان هغه پزړی به لکه نوم خو مشهور شو خلکو ته خو پته ولای چې انګریزي کې شاعري کوي خو لکه داغه نه څوک مستفید نشو بس دغه یو هغه پاکستاني
گل اکبر خان زما معلومات به کېدې شي محدود وي خو راته ویل شي چې آیا څومره شاعران به داسې وي چې پښتانه دي او هغوی په انګریزي ژبه کې شاعري کړې ده؟
نو شته دې داسې خو هغه ډېر کم دي کم دي هغه
صحیح
نا او لکه اجاز رحیم صاحب باندې زپی جنم چې په دغه شانزون په دې پښتونخوا کې ډاکټر ظهور احمد اعوان شاعری خو نه د کړی خو لکه هغه په دې پویدو او ډاکټر شیرزمان تیزی ژباړی کړی دی د غیرت چغه
صحیح. او ګل اکبر خان ما چرته لوستیو چې وی شاعری په هغه ژبه کې خکېږي لکه چې سړی په کومه ژبه کې لکه مور سره خبرې کوي یا خوبونه ویني په کومه ژبه کې نو لکه تاسو په انګریزي ژبه کې شاعری وکړه نو دا ګران کارو
یاره ګران کار خو او خو لکه به زما مزاج د انګریزي اغه لیټریچر دمر زیات لوستو چې ماته خو آسان ښکارې دو اسم زما مزاج دا چې زه مشکل پسند دم کنه مشکل کارونه زه ماته خوند مره کې یو ماته مشکل کارونه آسان وي او آسان کارونه ماته مشکل وي دا یو اورز مم سوچ کوم په دې خبره چې مشکل کارونه کولی شي او آسان نشي کولی
صحیح چا وی چې د ايش خبرې ګران دي او ګران خو مینو ته آسان دي ها
بالکل بالکل
صحیح نو تاسو دوه کتابونه چې چاپ شو لاغه نه پس کیسه راتو کې بیا مو سو کل بیا اردو ادب طرف ته لاړې کا واپس خپل پښتنو ادیبانو مجبور کړ خپل ټولي ترغلې
دغه د دې کتاب نه بعد بیا دغه وی شاعران سره غمی روزګار وی او غمی جاناوی کنه نو چاته غمی جاناوی چاته غمی روزګاری نو غمی روزګار کی بیا په روزګار سلسله کې مې هغه نو بیا روزګار خو میلو شو بیا الله پاک په 2008 کال کې یو دویم نمبر زوی را کوه بیمارو نو هغه سره ما لوس کالج خو لیک به منې شو کولې مازور او سپیشل ماشوم کنه او نو تر 2018 پورې درې بچی د غشن بیماران پیدا شو د اې د وجه نه زما لیک چې کومه غا دوه هغه اودره بالکل صاحب شو زما وړاندې بیا یو ټکی نه لیکل چې په 2018 کې هغه دویم بچی مې وفات شو یو ماشوم او یو دا نو ان په ځ بیا اوسګار شو ما د مشري زوی خو الحمدلله خدای په 2018 کې سبق وای خو هغه بیا ز چې اوسګار شو نو ما بیا ایم اردو کړی و نه ما ذهن کې خاکر راغ چې څنګه د ارسطو سے ایلیټ تک دا یو کتاب ډاکټر جمیل جالبی اردو کې لیکلې په تنقید باندې نو ما ویل نه داس یو کتاب پښتو کې ولیکلې شي نو ما مواد را جمع کړل انګریزي لیټریچر ما ویل انګریزي په ساته سره د یونانی او رومي لیټریچر مې ویل نو هغه مې را غونډ کړ په ترتیب وار کړ او په ورسره مې د اردو چې کوم دی د دغه نه الطاف حسین خالی نواله تر دې د مې سمره نکادان دي نو د دې ټولو د اتو جبو د کی دغه یونانی رومي انګریزي عربي فارسي سانسکرت اردو او پښتو دا د دې ټولو نکادان چې هغه تنقیدی نظریات یا آثار دي نو په هغه مره غونکل په یو کتاب کې او د پوی خلک په عنوان باندې پوها خلک په عنوان باندې هغه ما کمپایل کله او هغه نظریات مې راغون کله او هغه مې چاپ کله په 2018 کال کې هغه بیا چاپ شو او مارکیټ تراله هغه سره ډیر زیات پذیرای ملو شو او دادم ملو شو د پښتنو لیکوالانو طرف نه او آی سره چې کم دینو الحمدلله زما دغه روان دوباره روان شو د کم ادبي حاصل یا ادبي زیارو هغه ټول وړاندې پرمختګ شروع کو نو هغه سره مې بیا ورپسې می بیا افسانی شروع کی نو دا نو ورپسې بس روان شو سلسله روانه ده.
ګلګور خان تاسو د خپل مشمانو ذکر وکړو چې هغه نه جوړو بیا په کیسنه وفات هم شول نو د یو پلار په هیڅ باندې یو بیا فنکار پلار بیا چې هغه لیکوال وی هغه حساس وی دغه دردونو تاسو ته صدر کړ آیا تاسو هنر کې داسې افسانه یا داسې لیکنه راغلی په شاعرۍ به ورخه کې چې هغه دردونه په کتاب انځور کړی وي؟
بالکل بالکل په کوتکانی نومي افسانو کې هغه ما ټول راغونډي کړی دي او هغه چې او زمغه د ژوند قدم په قدم هغه چې کم ژوند دی هغه په هر افسانه کې دغه جلک معلوميږي محسوسيږي چې کم ما سره نږدې ملګري نهستي اې چې هغه افسانه لولي ویل دي چې خوستا جلک شته لکه کوتکانی نومي افسانه کې زمغه د یو سپیشل ماشوم ذکر پکې کړی دی کوتکانی افسانه کې دغه شان وګوره د یو یو مازور الک ته چې هغه په ویلچیر کې هغه مقابله هغه د عشق مو هغه چې کوم مشوکا ورته چې کته دا مقابله وګټل د بتا سره واده کوم ویلچیر مقابله ویلچیر باندې کنه هغه چر شت شت په عنوان باندې هغه د ویلچیر هغه आवाज چې دی هغه ډیر خوري زیات غریبی نه هغه आवाज د ویلچیر چر شت شت چر شت شت داسې आवाज کوي نه له ما عنوان هم داسې کې خو ما سره پدې ډیر نه کادانو وي چې دا عنوان کې جمالیات اجتماع تم زدي ته نه ګورم زدي आवाज ډیر زیات انسپایر کړم زدا اواز چې دی دا یو کردار جوړول غواړم په خپل افسانه کې نو هغه افسانه چې څوک مولولي نو هغه ته بس پکې زما د ژوند دغه ښکار شي چې او د ژوند پکې زې په دې خور ور پروت دی.
سه ګل اکبر صاحب تاسو خو یو لیکوال وې تاسو د مازور ماشومانو پالنه مو وکړه حتی دومره قربانی مم ورکړه چې هغه چې ترسو په ضرورت یو نو تاسو سر ته کې ناشته د خپل لیکنو دغه قربانی مم ورکړه عام ټولنه چې د پښتنو ټولنه څنګه ګوري تاسو د داسې خصوصي ماشومان سره زموږ رویه څنګه ده د دې څه بدلون ضرورت شته څه کول پکار دي چې یو آگاهی راشي او موږ دلته بهر نړۍ کې وو سدلته ګورو داسې خلک چې وي د ژوند په زغل کې چانه رستو نه راځي ځکه حکومتونو دوی د پاره لارې برابرې کړي ګدرې ورته جوړې کړي الته څه صورتحال
نو دلته صورتحال صحیح نه دی بس دغه درد یو مور پلار محسوسول شي بل څوک نشي محسوسول کنه یا لکه زه چې سپیشل ماشوم وینم نو چونکی زه آی ایم بینګ د فادر اف سپیشل کیډز نو هغه درد ما ته محسوسيږي په سر سکول کې پنځه ماشومان په کلاس کې سپیشل ماشومان دي حالانکه ای مور پلان نه پکړ دي چې دا بوزي سپیشل سکول ته بوزي خو هغه ما سره کینولې زه هغه سره ډیر په بمینه محبت باندې دغه کومه سنشي زکولې آی نو اباوت خو بیا هم زه ای سره خپل کوشش کوم هغه خواري کوم ورسره نو هغه ما خپل هغه درد چې کوم نه خپل سکول چې ون کلاس اوس مخ کې کیږي کې اوس باندې ترال مو ان تمار او رسول نو زه هغه سره چې کوم نه ما ځان مصرف کړی دی هغه خپل بچو مینه په غي باندې زه ماتوم او چې سب لغه کې راځي ذهن کې زړه کې راځي هغه لیک په بڼه باندې بیا وړاندې کوم کوشش مې دغه
الله پاک دې اجر نه
درک فیصله به عوام کوي
خدای دې اجر درک نو درته وای ګل اکبر خان مونږ خو د کتابونو ذکر واورید چې دوه کتابونه د انګریزي او ټوټل ستاسو د کتابونو تعداد څومره دی او د کومو ژبو کې
د کومو کتابونو
لکه تر اوسه څومره چاپ کتابونه لري تاسو
خاص چاپ کتابونه د انګریزي دی د دوا او د پښتو د دوا دی او په لیکوال مجله کې د ژباړه د تنقید د سر فلیپ سیټی چې کوم د ډیفنس اف پویزی ده نغمه د شاعری دفاع په عنوان باندې هغه ژباړه مکمل کا او هغه په لیکوال کې کیسټوار مکمل هم شو سلور ایسو کې رااله سلور مجلو کې هغه پبلش شو اوس ایله ان شاء الله کتابي شکل ورکوم او کتابي صورت کې د خپل پښتنو تخیمه چې به انګریزي ادب کې تنقید باندې څنګه کار شوي د ابتدا څنګه شوي ده او ای سره مې یو مضبوطه سریزم لیکلې ده او په هغه هغه مې ډېر خپل لیکلې ده نو او چون کې ولو کې کتاب دی نو هغه پمفلیټ ته نو زه ما چې وسره ایروپیجټیک کم ایروپیجټیک د جان ملټن د کتابونو باندې بندیز د ګولې او د پیورټن په انګلستان کې تاسو باغه لټریچر نه خبرې نو هغه کتاب یو سپیچ لیکل او هغه بیا هغه انګلستان پارلیمنت کې پېښ کړو نو هغه د بیا کتابي شکل کې پبلش شو نو هغه ما ژباړه ای باندې لګیم تقریبا ای باندې سو 40% کار مکمل شو ننم ورته ناستم روزانه کې نم ورته او دیتر ټایم ورکوم او دا پښتو ته راړم دا لس کتابونه دا به ان شاء الله زه راړم دا ټی اس ایلیټ پورې دا فلیپ سیډنی نواله ټی اس ایلیټ پورې دا لس کتابونه به ان شاء الله زه پښتو کې ژباړم ان شاء الله.
ګل اکبر خان مونږ ژباړې نورم ګورو کنه خو سړی کله کله لکه تاسو خو په انګلیسي ادبیات لوسی تاسو او لکه مرحله وار را روان یاسي چار چاپیر خلک هم تاسو نه خبر لري لیکوالان هم په دې خبر دي چې ګل اکبر خان لوړې زده کړې کړې په انګریزي کې او ډیر شوق لري له وړوکوالي نه خو نن سبا چې پښتو ته کومې ژباړې کیږي سړی په هغه تند نه ماتیږي سړی فکر کوي دا کېدای شي دویمې درېمې ژبې نه پښتو ته راغلي نو لکه څنګه سړی اول لاس ژباړه کولی شي تاسې غوندې چې په هغه ژبې ته نیخ په نیغه ورسیږي او هغه بیا راوژباړې او څومره فرق یې د هغې ژباړې چې ته پې پوهېږي راوژباړې او که بیا د اردو نه یا فارسي نه یا د عربۍ نه سړی بیا دغه ته راړي پښتو ته څومره فرق وي دې کې؟
نو زه ما خو د ژباړې چې کوم اصول دی هغه خپله نه دي لوستي خو زه په خپل یو اصول ما ځان له جوړ کړی دي او ما خو دې د پر خپل اصول وضع کړی دي هغه اصول دا دي چې لکه زه ما کله د فیلیپ سیډنی د ډیفنس اف پویزي د شاعرۍ دفاع په عنوان شروع کړل دا په دې باندې زه فیصل فاران بای زګ د پښتو خو کریټیک ته هغه په دې خبره باندې آماده کم چیرې ته داسو ک چې دا را واړه و دا ژباړه وک نو مته دا ته ولې د کیو یاره دا ته کولی شي بس تی اوکا نو بیا ما شروع کړ په دې باندې نو ما اول خو په پېدم چې دا به څنګه کوم بس بسم الله مې وویل زه هر یو کار کې دوه رکعت نفل کوم ولا نه بس مدد غواړم بس بیا په شروع شم بیا نه پوهېږم بس بیا روانې ما دیکي یو پیراګراف داسې رالو چې ای باندې بيخي رسیدم بيخي داس و چې هغه اغیش بار داس اړو ما چې دې سره سوکم نیمه کې پرې خو هم نشي او وړاندې هم نشي تلې ورسې ما پاره یو پیراګراف
فول
په کوم پینا
ډېر
یو پیراګراف تقریبا دا واته جملې وي واته سنټنسز نو هغه ما بس بیا یو ورس کې نستم بس نفل می اوکل می یالا دا کار می شروع کړی دی ما ته خو ګران دی تا ته آسان دی ته خو په اړه جبه پوهېږي ما ته آسان کی بس زه نفل مې وکړل او دعا مې وکړو بهر راووتم د خپل نیچر ته د خوړ په غاړه ده کې نګه هم یو آیډیا ذهن ته راغله چې دا خو چرته د بایبل ریفرنس دی دا خو هغه ریفرنس ته هغه وګوره زر زر رالمه او د بایبل ریفرنس چې وکړو په ټوله ژباړه پوه شوم خو چې هغه روان شوم نو بس الحمدلله بیا د فیلیپ سیډنی هغه ژباړه پوره شو خو ما داسې نه دي کړي چې د ورډ ټو ورډ یا سینټنس ټو سینټنس سو نه ما نه چور راخست دی ای باندې میزان اول پوی کړی دی بیا می هغه پښتو کې د خپل جبې ته بیا راړول دی او د پر بیا خولي او خسته او موزون الفاظ کتلې دي چې را داسې حکم پدې ما خوري کړی دا په یولس نیمه میاشتو کې دا د فیلیپ سیډنی دا د غشباړه پوره شوی یولس نیمه میاشتې پدې ما راړول دی
صحیح او دا د نور غشباړې چې تاسو کله کله ګوري او دا غوي مهنت ته ګوري هر سړی هم دومره مهنت کوي پدې باندې
یره زما خیال نه دی زما خیال نه دی چې دمر مهنت وکي بس ګوګل دی او اوس هغه بل بلار وتی مال خو نوم هم نه لري چیټ جی پی ټی کیسه شی دی غاین هغه ارتفیشل انټیلیجنس دی هټول کار خراب کړی نو زه خو دا سیستم نه ګورم نه ګوګل ته ګورم ګوګل ته ما یو نوم ورکړی تاسو به مخان دی چاړه استاد چاړه نه چاړه استاد ورته ځوي چاړه استاد دی بس چاړه استاد ته خلک ورشي بس زردغو کې ګډه وډه الټا ترجمه کې ګوګل کې عام خلکو اون ار سه فیټ کړی دی وغه بیا نور خلکو ته روزي د دې لپاره مهنت په کار سټډي مطالعه په کار ده الوبه د خوشې به مو پښتنو ته راځي معیاري شی زم کم لیکو کم خو معیاري لیکو کم او زه واپس دغه زه د 1200 کتابونه ولیکم خو معیاري نه وینم څه فائدہ شو یو کتاب دی وی خو معیاري دی وی پښتو ادب لمه ډیر سټډي بیا
صحیح دوی هر منزل ته په لنډو در رسیدو قائل دی پښتانه ځکه په سمسور پټی کې لارو بس صحیح نو ګل اکبر صاحب تاسو خو اوس چې زه ګورم په سوشل میډیا باندې تاسو پښتو افسانې راځي تاسو مخکې یادونه وکړه چې د دوه انګریزي کتابونو ترڅنګ دوه پښتو کتابونه هم دی آیا دا دوه پښتو کتابونه د افسانو دي
نه دا یو په خلک د تنقید باندې شو کنه او بل د افسانې دا بل چې د افسانو دي
صحیح نو پښتو کې به مسوم افسانې لیکلي
نو کوتکانی چې کوم پنوم باندې ټولګه ده نو یکی لس دی او اسې لس نورم دی خو هغه دغه دی ناچاپ دی او یو اوچې ولې په عنوان باندې چې دی نو هغه په دې ګلورین کې اوس د اپریل او جون دی دغه ګڼې کې چې کوم دی هغه چاپ شوی هغه د شیمیل دغه نفسیاتو په باب له یو افسانه ده او ما هغه بېله بالکل نوې ټچ ورکړی دی که نه روایتي نه ده غیر روایتي افسانه ده او ډېره تاسو چېرته ولولې تاسو ته بیا واستم تاسو ولولې تاسو به ووایئ چې او واقعي د جدید افسانه دغه بدلون پکې پکار دی اوس موضوعاتو کې مو په هیئت کې مو ماهیت کې
صحیح او ګل اکبر صاحب زه غواړم چې تاسو نه یو شعر کلند وی په انګریزي کې وی په پښتو کې و او یو لند افسانه کستا سو وی تاسو په غږ کې به مونږ اوریدونکو ته وورو
دا ما خو سي ډیر سونټ لیکلی خدا هغه سونټ زه تاسو ته اوروم چې لکه څنګه رحمان بابا غا یو شعر لیکلی دی هغه سر زما سامان زما زر شتر جانان زما زر شتر جانان زما سر زما سامان زما نو ما هغه شان په انګریزي کې هغه خو نه دی ترجمه نه دی ژباړه نه ده خو هغه شان مخبل تبازل لیکلی دی هغه زه تاسو ته اورم د بانډ آف لو دیٹ آی هیو وید یو ډیر Dear, the bond of love that I have with you. For you I have suffered the woe, my peer, for you I have suffered the woe. Your eyes I love the most in all, O hark. O hark, your eyes I love the most in all. I want die in them to fall as a shark. As a shark, I want to die in them to fall. To sleep for the rest, I need thy lap. I need thy lap to sleep for the rest. You are the best to hold me and to wrap. To hold me and to wrap, you are the best. For love to you, the cause of fame, O dame. O dame, for love to you, the cause of fame.
دا یو غزل دی. ارشاد ارشاد.
دیدنونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی خوږ زړګیله مرهم غواړم پر هرونه لا تازه دی او استاد مینې په زور پایم استاد مینې په زور پایم ستا یادونه لا تازه دی او دا د مینې ابتدا ده دا د مینی ابتدا ده اوس زخمونه لا تازه دي کسپرلی په تیرې دو دی کسپرلی په تیرې دو دی خو ګلونه لا تازه دي او مکتب چې ګله اوچا چرته نشته ګله اوچا چرته نشته ټول سیندونه لا تازه دي
نو دا خو
د یو دا غزل ما دغه کې شامل کو د کوتکانی کوم ټولګه ده یکی د تیارو مسافر یو شاعر دی دغه هغه اخیری په ځوانۍ کې هغه مرګ او محبوب چې هغه لا ناراضي او کله دا هغه وویني د دغه وخت کې هغه د مرګ مرګ حالت کې وي مرګي حالت کې بس ساتي وته والی چې هغه وویني نو د دې دا کلام شروع کی دا کلام ما به ای کې شامل کو کنه دا دغه کې نو کته سو وای چې دا د دې اخیری سین چې کم ده دا به تاسو نو دا بم پکې راشي او سین بم پکې راشي
صحیح زبر
اخیری سین چې کله نو افسانه بم شي
زبر دن کو تم چې ګل اکبر خان یو درد دل پلار دی او دا غزل چې تاسو ووره په دې کې مغه غم منزوريږي چې کله د یو شاعر په وړاندې د هغې بچی ساور کوي نو هغه دوی غم په دې شعر کې ښکاري نو تاسو راته واوروئ بالکل د کوم افسانه چې ښایي د هغې کوم سین چې تاسو مونږ ته اورول غواړئ مهرباني ګل اکبر صاحب
دا د تیارو مسافر یو افسانه ده دا په زما سمره کریټکس دی او نقادان دي ای دا افسانه ډېره زیات خوښه کړې ده ای وی چې څنګه بیت الغزل وي دا غشان بیت الافسانه وی انصاف ټولګه کې بیت الافسانه دا ده لغې د اخیری سین چې کله غ شاعر مری کنه نو اوس دا د دې کم محبوب دی نو دا د خپل کیسه په خپل کوي نو اوس دا هغه دا خپل کیسه کوي نو دا اخیری سین دی بس چې کله دا هیرو دا مرکزی کردار مری نو دې اوس دا د شروع کوم صدرې سلور میاشتې پس زمور پلار سره د ملاوي دوه د پاره راغلیوم ما او قتل چې ستا صحت نور هم خراب شوی ستا هغه بیرونکه او زیړ مخ چې بے وسی او ویرانی پر لراتلا زړه ډیر بے قرار شوم او نیغه تا ته در نږدې شوم. څنګه ګله تا د اخی تا د خپل اخیری کلام اولنې شعر را ته اوویلو. دیدنونه لا تازه دي، هم رنگونه لا تازه دي، زما د زړه درزا نور هم تیز شوه، زما په سترګو کې اوخ کې راغلی. تا دویم شعر اوویلو، خوږ زړګی دا مرهم غواړم، پر هرونه لا تازه دي. په دې شعر اورېدو ما محسوس کړه چې دا دې اوس په زما د سینې زما زړه بوټ روزي او زما روح به زما د تن بدن اوزي. تا دریم شعر په ډیر جوش کې اووی، ستا د مینې په زور پایم، ستا یادونه لا تازه دي. زه په ژړا شوم او ما سر خوځولو، بس کا ګله بس کا، نور سمه وایا، ما زما زړه هم ډیر اری اری دي. په دې کې تا څلورم شعر اووی، دا د مینې ابتدا ده، اوس زخمونه لا تازه دي. زما لوپټه زما د سر نه اوښویده، دواړه لاسونه مې په غوږونو کېښودل او صرف یو لاس مې بار بار ویلو، نا 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 نا. ما په کړس کړس جړل. تا پنځم شعر اووی، کسپرلی په تیرې دورې خو ګلونه لا تازه دي. ستا شونډې رپېدې، زه در باندې پوه شوم، زه در نږدې شوم. تا دواړه لاسونه ما ته خواره ونیول او ما ته دې د نږدې کېدو اشاره وکړه. زه ستا خواله درغلم، تا ما نه خپل دواړه رپیدونکي لاسونه تو کړل او زه دې ځان ته نږدې کړم. ستا تک کې زیړې شونډې چې لکه د خزان زپلو پاڼو پشانې دیواره په رپېدو شوې، نو ما چغې کړې او په یوه شیبه کې د کور ټول وګړي ستا تیاره کوټې ته راننوتل. زه سلګو نیولې ستا په غېږ کې وم، تا خپل دواړه لاسونه زما نه چاپېره کړي. نازو، زه اوس مرګ نه یاریږم، ولې چې سا مې ستا په غېږ کې اوزي. دا زما لوی ارمان او چې سا مې د ستا په غېږ کې اوزي. ګله اوچا چرته نشته، ټول سیندونه لا تازه دي. دې شعر سره ما محسوس کړه چې ستا سا ودرېده، ستا روح د تیرو د ټول عمرې کېد نه آزاد د خپل لوړ منزل په لور تللی وه. ستا شونډې زما اننګو پرتې وي او ستا دواړه لاسونه زما نه کلک راته وو.
ډیر غمجنه صحنه ده او تاسې پکې لکه شعر مو هم په افسانه کې ځای کړی دی او داسې تجربې مو نورو افسانو کې هم کړی دي چې هلته ستاسې شاعري هم شامله شوې په افسانو کې.
نو دا خو لومبې هڅه وه او ما وی زه یو داسې افسانه لیکل غواړم چې هغې سره څوک هم لولي یا اوري چې خامخا سخت نه سخت زړهوالی مې چې هغه ورسره وجاړي. دا زما د هغه یو ارمان و ما چې داسې افسانه زما د ګوتو نه وزي. نو زما یو کرټیک دی هغه وایي چې دا ما لوستل وي ما وژړل، ما به زه ما چې یو قسم وژړي به زما دغه به پوره شي. نو هغه یو زما یو کرټیک چې دی نه په دې افسانې په واسې لکه چې دی سینونو کې دی، یو نه دی یوازې نورم دی ایم وایي دې سره مونږ د زړه داسې بالکل او درد دی کنه.
صحیح، الله پاک مو دردونه کم کا. او تاسو خدای شاعري هم ډېره زوره وره ده، نو پښتو شاعري مو څومره کړی ده؟
نو پښتو شاعری چې ده نو هغه چې زه اوشمارم وو اتو دغه غزل ته نه رسي. ډیره کمه شاعری ما کړې ده ځکه چې ما پوه خلک چې کم دی دې ته توجه وه او اوس دې دغه ته ما د ژباړو ته ټوله توجه ده. نو شعرونه چې دي نو دا فلحال بند شوي دي، که لیکم نو بیا په انګریزي کې ولیکم ځان سره کېدم بس چاپ کوم نه.
صحیح، نو ډیره مننه ګل اکبر خان، موږ سره مو مینه وکړله او دومره خوږې خبرې مو وکړې په وخت اډو پوه نه شو. انشاءالله تاسو سره به بیا هم کله خبرې کوو. ډیره مننه، کور مو ودان.
شکریا جی، ډیره مننه.
درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رادیو دی ادبي خبرونه ته مو غوږ نیول. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي. خاده آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا
خالی میں دا آشنا تے ناستی زیدے جہاز کرا سی زر میں نہ رہ دے خالی میں دا آشنا تے ناستی زیدے جڑاس کرا سی زر میں نہ رہ دے خالی میں دا آشنا تے ناستی زیدے جڑاس کرا سی زر میں نہ رہ دے جڑاس کرا سی زر میں نہ رہ دے شمال رحمت کرو شیرین جانا متل مسافرو سمات جنگیو اللہ خبرو شیرین جانا متل مسافرو خدایا ہم دمرا میں پکا بچ جھون دے دے جڑا زکر عزیز رمی نہ رہ دے خالی میں داشنا دے نست سے دے جڑا زکر عزیز رمی نہ رہ دے جڑا زکر عزیز رمی نہ رہ دے